درنو اوریدونکو یو وار بیا د خپل کوربا نجیب امیر سلامونه قبول کړئ. دلته په پراګ کې د سهار 8 بجې شوې، دا مهال په پېښور کې د غرمې ټیک 12 بجې دي او په کابل کې له غرمې وړاندې 11:30 بجې. په روانه خپرونه کې چې خبرې کړې ده، بیا هم د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه تازه راپورونه راسره دي. دغه راپورونه راته د خبرونو نه پس درپېژنو. د خبرونو د اورولو لپاره مایکس فارم خپل همکار منور شاته.
د خبرونو سرټکی، د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د باچا خان پوهنتون د وسلوال برید په تحقیقاتي رپورت غور کوي. افغان ولسمشر د تیپی ګیس پایپ لاین د خپل هیواد لپاره ډیر مهم بللی دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د تعصب په بنیاد ولاړ سیاست او د دین په نامه خلک په نخښه کول دغه سلسله ردول پکار دی. د خبرونو تفصیل، د خیبر پښتونخوا حکومت وایي لا یې هم فیصله نه ده کړې چې د 400 په باچا خان پوهنتون د وسلوال برید د تحقیقاتي کمیټې په سفارشاتو اقدامات وکړي. یاد کمیټې خپل رپورت کې ویلي چې د برید په مخنیوي کې په ناکامۍ دی د یاد پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت له خپلې دندې لرې کړل شي. په دې حقله 13 ورځ د وزیراعلی سلاحکار مشتاق غنی مشال ریډیو ته ویلي چې صوبایي حکومت لا هم په دغه تحقیقاتي رپورت غور کوي. نوموړي زیاته کړه،
پر باچا خان پوهنتون د برید وروسته کمیټه جوړه شوې او دغه کمیټه خپل رپورت ورکړی دی. حکومت دغه رپورت ته ګوري او د دې وروسته بس حتمی فیصله کیږي. خو رپورت را رسیدلی دی چې په کوم کې د پوهنتون وایس چانسلر او د پوهنتون د امنیتي چارو مشر ذمہوار ګرځول شوی دی.
د یادونه ولدا چې فضل رحیم مروت او د باچا خان یونیورسيټي استادان او انتظامی دغه ریپورت رد کړی دی. په یاد پیښه کې لک تر لګه 21 کسان وجل شوی او یو شمیر نور جوبل شوی وو. د پاکستان د قامی هوایی کمپنۍ پی آی ای د دوو کارکونکو د مرګ د پلټون لپاره د نیم پوځي رینجر ځواک مشر میجر جنرال بلال اکبر د کمیټې جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي پرون ناوخته رسنیو ته ویل چې دغه کمیټې به د پیښې هر اړخیزه جایزه اخلي او متاثره خلکو سره به انصاف کیږي. د ذکر دا چې د ګل په ورځ د پی آی ای د نشکارۍ پر ضد مظاهره کې د ډزو پر مهال د یادې کمپنۍ دوه کارکونکي وژل شوو چې په نتیجه کې یې په ټول ملک کې د پی آی ای جازونه ودرېدلې او یوازې پرون خواوشا سلو جازونو تګ راتګ نه دی کړی. بل اړخته د دې پیښې مقدمه لا هم درج شوې نه ده او د پی آی ای د کارکونکو مشر کیپټن سهیل بلوچ رسنیو ته ویلي چې نن به دوی د مقدمې لپاره سند های کورټ ته ځي. پرون په پاکستان کې د امریکای سفیر ډیوډ هیل د هیواد د دفاع سیکرټری لیفټننت جنرال عالم خټک سره ملاقات کړې چې پکې یې پاکستان ته د ترهګرۍ په مخنیوي او د بنیادی ډانچې په پرمختګ کې د ملاتړ باور ورکړی دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو د وینا تر مخه جنرال عالم خټک په دې ملاقات کې ډیوډ هیل ته ویلي چې پاکستان د امریکا سره د دفاع په برخه کې تعلقاتو ته وده ورکول غواړي او دا چې د امنیت په لړ کې د پاکستان د کوششونو ستاینه پکار ده. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان ولسمشر د ټیپی پروژې د امنیت په برخه کې د هغو ولایتونو له خلکو د همکارۍ غوښتنه وکړه چې د دغه پروژې پایپ لاین تیریږي. اشرف غنی 13 ورځ د کندهار د سفر پر مهال ویل د ټیپی په برخه کې د ټول ولسمشر مرسته غواړي. د راز امنیتي ادارې او والیان صاحبان هم د دې منسوبې مرسته وکړي ځکه چې دا د افغانستان د مستقبل لپاره ډیر اهمیت لري. تمه ده چې د ټیپی ګیس پایپ لاین لپاره راتلونکي کال په افغانستان کې عملی کارونه شروع شي. د دې منسوبې تر خباد ترکمنستان نه د افغانستان د لارې پاکستان او هند ته 1300 کیلومتره پایپ لاین غزول کیږي چې د افغانستان له هرات، فراه، هلمند او کندهار ولایتونو به تیریږي. افغان حکومت وایي چې د دې پروژې نه به ورته هر کال 450 میلیونه ډالره ګټه راځي. د امریکا صدر باراک اوباما خبرداري ورکړې چې په کار دی په دې هیواد کې د مسلمانانو پر ضد د بیان بازۍ مخنیوي وشي. نوموړي په عین حال کې د مسلمانانو په مشرانو غږ کړې چې د سخت دریځو لخوا د خپل نظر مطابق اسلام د وړاندې کولو خلاف دی ویناوي وکړي. نوموړی پرون د بالټیمور اخار یو اسلامي مرکز ته ورغلی. هلته یې د قرآن شریف او امریکایي تاریخ پرانا کې خلکو ته د زغم اپیل کړې او ویلې دي چې په کار دی موږ د تعصب په بنیاد ولاړ سیاست او د دین په نوم د خلکو په نخښه کول رد کړو. اوباما په دغه موقع زیاته کړه،
د اسلامي دولت په څیر وسلوالې ډلې هڅې کوي چې ځان حق او جایز وبلي. دوی خلکو ته ځان د دینی عالمانو او مجاهدینو په حیث ورپېژندل غواړي، خو زه یې ردوم. موږ ته کله هم دوی جایز او حق منل نه دي پکار. دوی د اسلام او مسلمانانو دفاع نه کوي، بلکې تر دې دمه چې دوی څومره خلک وژلي په هغې کې زیاتره بېګناه مسلمانان، سړي، ښځې او ماشومان دي.
د خپلې واکمنۍ په 9 کلنه موده کې صدر باراک اوباما په اول وار امریکا کې یو جومات ته ورغی او هلته یې د یو شمېر دیني عالمانو سره هم لیده کاته وکړل. امریکا او فرانس تور لګولې چې روس او د شام رژیم د مخالفینو تر ولقې لاندې سیمو د خلاصولو لپاره د خبرو اترو پر مهال هم خپل کمپاین جاري ساتلی او دا راز د سولې د عمل په وړاندې مشکلات راپورته کوي. هلته د فروری په 1 او 2 نیټه جنیوا کې د شام د سولې په اړه مذاکرات روان وو. په عین حال کې د شام ځمکني ځواکونو د روس د هوایي بریدونو په ملاتړ د حلب چاپیره د باغیانو د قبضې لاندې سیمو کې سخت کمپاین ته دوام ورکړی و چې په نتیجه کې یې پرون د ترکی نه باغیانو ته د رسد لاره په غوڅولو کې بریالی شو. او بل خبر دا چې د ملګرو ملتونو ریپورت وایي یورپ ته تلونکي پناه غوښتونکو کې د سړو په نسبت زیاتې ښځې او ماشومان شامل دي. د تیر کال راهیسې په اول وار یورپ ته د مهاجرینو د تګ بحران رامخته شوی دی. د ملګرو ملتونو د څانګې یونیسف تر مخه د ترکی نه یونان ته اوښتونکي مهاجرینو کې خواوشا 80% ښځې او ماشومان دي. یادې ادارې پرون وویل چې یورپ ته د پناه لپاره تلونکي دغه ښځې او ماشومان د سفر په هڅو کې لا نور د خطرونو سره مخ کیږي. دا شمېرې د جون د میاشتې راهیسې لوی بدلون ته اشاره کوي. د دې نه وړاندې شمیرو تر مخه یورپ ته تلونکي مهاجرینو کې 83% ځوانان شامل وو او په یوازې 10 کې د یو تن عمر به د 18 کلونو نه ښکته وو. نو تر دې دمه د مشال خبرونه او درته زموږ خبریال سراج زهیر د کرنسۍ بای او موسم حال درکوي.
نن د زیارت پرز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.8 روپۍ غسل کیږي او په 1.4 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.53 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 9.10 روپۍ او په 9.40 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.40 روپۍ او په 23.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.45 روپۍ او په 1.50 روپۍ. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 9 او زیات نه زیات 22، بنو کې 6 او 23، او په کوټه کې به کم نه کم -3 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
وخت 8:08 په روانه خبرونه کې اوریدونکو بخښنه غواړم، مونږ تاسو ته پراګ وخت وي. دا وخت د غرمې 12:08 په دې خبرونه کې اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي تر اوسه یې پرېکړه نه ده کړې چې د باچا خان پوهنتون مشر به لرې کوي او کنه. د پاکستان وزیر اعظم پرون بلوچستان ته د دورې پر مهال د گوادر خوشاب ترمنځ د موټروی پرانیسته وکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په بالتیمور کې د مسلمانانو یو جماعت ته لاړ او هلته یې وویل د مسلمانانو پر ضد باید تبلیغات ونه شي.
And of course recently we've heard inexcusable political rhetoric against Muslim Americans that has no place in our country.
د پښتونخوا او قبایلي سیمو د سکولونو د امنیت ساتنې په لاره کې د ستونزو نه مهم په یو راپور کې خبرو.
حکومت غواړي چې یاره تاسو 20 منټ تاسو چې کوم ټیرست راځي هغه بیزی ساتي. کنه موږ په برابر باندې مطلب مو امکان نه لري چې موږ هغه مطلب بیزی وساتو.
په دې سربیره د افغانستان او نړۍ په اړه هم ځینې ریپورټونه په دې خپرونه کې اورېدای شي. را سره اوسه. د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي که څه هم د باچا خان پر پوهنتون د برید پلټونکي کمیټې ورته سپارښتنه کړې ده چې د نوموړي پوهنتون رئیس، وایس چانسلر او د امنیتي چارو مسؤل دي له دندو لرې شي، خو دوی تر اوسه په دې اړه کومه پرېکړه نه ده کړې. بل پلوه د باچا خان پوهنتون رئیس وایي د ټاکل شوي کمیټې غړي بې پله ونو. ګل ایاز په دې موضوع رپورټ لري.
د خبر پښتونخوا حکومت وایي چې پر باچا خان پوهنتون برید د پلټنو لپاره د جوړې شوې کمیټې سپارښتنو په رڼا کې د وایس چانسلر له خپلې دندې د لرې کولو یا نه لرې کولو پرېکړه نه ده کړې. د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی مشیر مشتاق غنی له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې پر پوهنتون د برید په اړه د حکومتي کمیټې د رپورټ جاج اخلي او دا چې په رسنیو کې د وایس چانسلر د لری کولو رپورټونه بے اساس دي ځکه چې دوی لا هیڅ فیصله نه ده کړی.
پر باچا خان پوهنتون د برید وروسته کمیټه جوړه شوې او دغه کمیټه خپل رپورټ ورکړی دی. حکومت دغه رپورټ ته ګوري او د دې وروسته به څه حتمی فیصله کیږي، خو رپورټ را رسېدلی دی چې په کوم کې د پوهنتون وایس چانسلر او د پوهنتون د امنیتي چارو مشر ذمہوار ګرځول شوی دی.
خدا باچا خان پونتون وایس چانسلر ڈاکٹر فضل رحیم مروت وائی چې حکومتی کمیٹی بے طرف نوا ځکه چې امنیت د دولت یا ریاست او حکومت ذمہ واری وی. تا باچا خان پونتون برج سیڑلو لپاره درې کسیزه حکومتی کمیٹی د پیښور له کمشنر د مردان پولیسو مشر او لوړو زده کړو محکمې له سکتر جوړه وا، خو ډاکټر فضل رحیم مروت ګڼي چې امنیتی او انتظامی مشران خو پخپله اصلا د امنیت ذمہ واری وی. مروت وای دا سمه ده چې د پوهنتون ودانۍ دننه د امنیت ذمہ واری د دوه، خو وسلوال تر پوهنتون څنګه ورورسېدل؟
د دې غړي دي هغه څوک دي هغه تاسو ګورئ. بل دا دومره خبره ده لکه سپوز تاسو له موږ مثال ورکو، لکه موږ پوهنتون چې کوم دی دا 200 کانال کې دی، اوس 200 کانال کې مثال یو غل په دیوال راواړې ده، دا صحیح ده چې د ننه ځسی مواري ما، خو هغه راغی لکه منا هغه غل شو، لا مثال د ټیررسټ دی، لا څوک دهشتګرد دی، لا څه شی دی آج په دیوال راواړې دو هغه دما دیواله پورې راورسېد. څنګه
ډاکټر فضل رحیم مروت زیاته کړه چې دې هم له رسنو خبر شوی چې حکومتي کمیټه د دندې د لری کولو سپارښتنه کړې او حکومت ورسره تر اوسه هیڅ رابطه نه ده کړې. هلته په پیښور کې خبریال او کارپو محمد ریاض د پوهنتون وایس چانسلر د لری کولو یا نه لری کولو موضوع ته په کتو وای دا د مسلې حل نه دی.
یقینا صرف د وایس چانسلر د کولو سره دا مسله د حل نه دی، خو آیا د وایس چانسلر ته کوم ذمہ دار او هغه شته د برتو په وخت کې هغه ته با اختیار او که آیا هغه خپل ډیوټي ټیک کړی ده، هغه خپل ذمہ واری صحیح ادا کړی ده دغه خلکو په برتیا کې دغه خلکو له، او که نه هغه صرف د ځینو خلکو له نوکرو ورکول د پاره دا کار کړی دی، نو یقینا بیا هغه په خپل ذمہ واری کې ناکام شوی دی. یقینا چې هغه د لرې نه کړی شي، هغه په خپل د خپل ذمہ واری احساس وکړي او په خپل ذمہ واری حواله سره دی هغه په خپل څه فیصله وکړي.
جنوري په 16 نیټه پر باچا خان پونتون وسلاوالو برید کې د دوه استادانو په ګډون یو شد کوونکی وژل شوی ول.
تاسو د ګل ایاز رپورټ اوریدل. بل پلو د پاکستان مخنه غواړو په همدې موضوع کې پاتې کیږو، خو یو څه ستونزه دا اوریدونکو همدا موضوع درته نور هم سیړو. په د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون بلوچستان ته سفر وکړ او هلته د گوادر او خوشاب ترمنځ د موټروی پرانیسته وکړه. ویل کیږي چې همدا موټروی د گوادر کاشغر د اقتصادي لارې یو کړې ده. په دې موقع په خپل وینا کې نواز شریف ویل حکومت یې د نورو صوبو په شان بلوچستان ته هم پوره اهمیت ورکوي. له کوټې خدای نور ناصر رپورټ لري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ په بلوچستان کې له گوادره تر هوشاب سیمې پورې د دغې صوبې د لومړنۍ موټروې پرانیسته وکړه، چې د دغه هیواد د سرکاري ټلویزیون په خبره همدا د گوادر کاشغر اقتصادي رهداري یوه برخه ده. نواز شریف د پرانیستې همدې غونډې ته په وینا کې وویل حکومت یې بلوچستان ته د نورو صوبو غوندې اهمیت ورکړی.
بلوچستان ماشاءالله آج بالکل
بلوچستان ته نن سبا د پرمختګ پروژو په برخه کې برابره بودیجه ورکړل کیږي او د پرمختګ کارونه هم کیږي. زه تاسو ته دا هم باور درکوم چې یوازې دا سړک نه، بلکې دلته به ډیر نور سړکونه جوړو او له دې سره سره به یوازې د سړکونو په برخه کې نه، بلکې په نورو برخو کې به هم دلته د پرمختګ کارونه پیلوو. میاں نواز شریف په دې غونډه کې زیاته کړه حکومت یې بلوچستان صوبه د دې سړکونو له لارې یوازې له نور پاکستان سره نه، بلکې د ده په خبره د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره نښلوي. موږ بلوچستان یوازې له نور پاکستان سره نه تړو، بلکې موږ غواړو چې دا صوبه د دې سړکونو له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره وتړو، ځکه چې د منځنۍ آسیا ډیری هیوادونه غواړي چې هغوی خپل سامانونه د گوادر پر لاره نورې نړۍ ته ولیږي او هم له نورې نړۍ سامانونه پر گوادر راوغواړي. د پاکستان وزیر اعظم وویل د لویو سړکونو په دې جریان کې به له پېښور تر جلال آباد پورې هم سړک وغځوي چې وروسته به یې د افغانستان له حکومت سره په ګډه تر کابل ورسوي. موږ له پېښور تر جلال آباد پورې سړک جوړوو چې کله دا سړک مکمل شي نو بیا هیله من یم چې پاکستان او افغانستان به په ګډه همدا سړک تر کابل پورې جوړ کړي چې ګټې به یې نه یوازې د افغانستان او پاکستان استراتیجی بلکه ټوله خطه به ورڅخه ګټه اخلي
بلکه پوره اس خطه کو اس کا فائدہ ہوگا.
لا گوادر تر هوشاب سیمه پوره همدا موټروی 193 کیلومتر اوږدواله لري چې په شاوخوا شپږ میاشتې کې مکمل شوی او ټول کار یې د اف ډبلیو او په نامه پاکستانی پوځي کمپنی کړی. خدای نور ناصر مشال رادیو کوچا.
په پاکستان کې له تیرو څو ورځو راهیسې د حکومت او د سرکاري هوایي کرښې پی آی اے د چارواکو او ملازمینو ترمنځ نندرې روانې دي. تیره ورځ په کراچۍ کې د خوډب په ترڅ کې د نوموړې ادارې دوه کسان وژل شوي او له لسو زیات ژوبل شوي وو. اوس څه صورتحال دی په دې اړه ورو د کراچۍ نه د محمد عمران دا رپورټ.
د پی آی اے ویان دانیال ګیلانی د زیارت پورز مشال ریډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې د مظاهرچیانو سره خبرې وکړي ولې هغوی خبرو ته تیار نه دي او هغه مسافر چې په سعودي عرب کې ایسار دي یا د عمرې لپاره سعودي عرب ته تګ غواړي د دوی لپاره د سعودي یوې کمپنۍ سره لوزنامه شوي. څلور جازونه به په سعودي عرب کې د عمرې وروستو ایسار 2000 مسافر پاکستان ته راولي. بلخوا د کارکوونکو د مشترکه کمیټې مشر کیپټن سویل بلوچ وایي چې د نشکارې پر ضد احتجاج به هم دغه رنګ روان وي او د زیارت د ورځې پورې که د وژل شوو کارکوونکو مقدمه درج نه شوه نو دوی به بیا خپل مخکې تګ رٹا کی.
اگر ایسا نہیں ہوا تو صبح سے ہم اپنا جو بھی لائے عمل ہے وہ آپ کو صبح بتائیں گے.
بل الخت رسین اعلی وزیر په صوبائی اسمبلی کې د خبرو په وخت ویلي چې د دوو کارکونکو د وژنې د پیښې پلټنې پیل کړې شوې او که مظاهر چیان غواړي چې عدالتي کمیشن دې جوړ شي نو دوی ورته تیار دي. دی وایي چې پولیسو پلټنې شروع کړي او که په پولیسو د دوی باور نه وي نو د عدالتي کمیشن لپاره به چیف جسټس ته خط لیکل کیږي. بیا دا هغه خوښه ده چې د عدالتي کمیشن لپاره څوک ټاکي. د پی ای د احتجاج وروسته که څه هم خلک د ستونزو سره مخ دي نو بلخوا شخصي جازونو خپلې کرایانې یو په دوه زیاتې کړي چې له کبله یې خلکو د هوایي ډګر پر ځای تر ډېره حده د ریل ګاډي په لور تک شروع کړی. دې سره سم د سیول ایویشن یا ولسي هوا بازۍ ویاند افتاب ګیلانی د چهارشنبې په ورځ سرکاري ټي وي سره په خبرو کې ویلي چې دوی هڅه کوي چې مسافرو ته اسانتیا پیدا کړي او همدې لپاره یې د پاکستان دننه بېلابېلو جازونو ته د زیاتې شمېرې ویلي دي. ایئر بلو او شاهین جازونو ته ویلي چې هغوی خپل معمول نه زیات جازونه وچلئ. ولې دې سره یوازې 15% مسافر وړل کیږي خو که مونږ د نړیوال جازونو سره هم خبره وکړو نو بیا به شاوخوا 70% پورې مسافرو ته اسانتیا ورکول ممکن شي. د پاکستان د بیلابیلو ایرپورټونو په ویبپاڼو خپاره شوي معلوماتو تر مخه د پی آی اے ټول جازونه منسوخ کړي شوي او یوازې په دوو ورځو کې لږ تر لږه 100 جازونه نه دي الوتي چې پکې د پاکستان بیلابیلو ښارونو په شمول دوبۍ، چین، جده، دوها او کوالالمپور ته تلونکي جازونه شامل دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړ چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد تبلیغات زیات شوي او مخه باید ونیول شي. باراک اوباما د خبرې تیره ورځ د بالتیمور ښار ته نږدې په یوه اسلامي مرکز کې وکړې. اوباما د قرآن کریم او د امریکا د تاریخ په حواله خلک زغم ته راوبلل. د ویل هغه سیاست باید وغندل شي چې پر تعصب ولاړ وي. زموږ همکار احمد شیبر او په دې اړه نور تفصیل.
په سپینه ماڼۍ کې د اوه کلنې واکمنۍ په موده کې دا لومړی ځل و چې باراک اوباما په امریکا کې یوه جومات ته ورغی او هلته یې مسلمانان مخاطب کړل او ویې ویل د ټولو امریکایانو په څیر تاسو د تروریزم ګواښ ته اندېښنه لرئ، خو د دې سربیره تاسو د امریکا مسلمانان یو بل تشویش لرئ او په ټولیز ډول ستاسو ټولنه ډېر کله د څو محدودو کسانو په خاطر هدف ګرځي یا د تشدد لپاره ملامته ګڼل کیږي. باراک اوباما تر وینا مخکې د مسلمانانو له یو شمېر دیني عالمانو سره هم وکتل. کله چې تېره ورځ اوباما د بالتیمور په لویدیځ کې یوه ښوونځي ته ورسید، یو شمېر کسانو اعتراضي غونډه جوړه کړې وه او دوی د اسلام پر ضد شعارونه ورکول. په امریکا کې له ډسمبر را پدې خوا چې په کالیفورنیا کې او بیا په پاریس کې افراطي مسلمانانو خلک ووژل، د اسلام ضد هلې ځلې زیاتې شوې دي. د کالیفورنیا تر پیښې وروسته په فلادلفیا کې یو چا جومات ته د خنزیر سر په پوسته کې استولی و. بیا په کالیفورنیا کې له جومات سره ډزې وشوې. اوس د امریکا د ولسمشرۍ په روانو انتخاباتي مبارزو کې هم له مسلمانانو پر ضد شعارونه ورکول کیږي. د جمهوری غشتونکو یو مخکش کاندید ډونالډ ټرمپ په نومبر کې په ښکاره د مسلمانانو په مخالفت خبرې وکړې چې بیا د دواړو ګوندونو ډیموکراتانو او جمهوری غشتونکو له لورې رد شوې. یوه میاشت وروسته بیا ټرمپ اعلان وکړ چې مسلمانان دې امریکا ته له داخلېدو منع شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپلو خبرو کې ډونالډ ټرمپ یا بل سیاستوال یاد نه کړ، خو ټینګار یې وکړ چې د مسلمانانو پر ضد باید تبلیغات ونه شي. ده وویل موږ یوه امریکایي کورنۍ یو، کله چې د دې کورنۍ هره برخه د بیلتون احساس وکړي یا ځان ورته دوهمه درجه ښکاره شي یا هدف وګرځي، زموږ د ټول ملت خوشتي ورسره څه شي. د امریکا ولسمشر په عین وخت کې د مسلمانانو پر مشانو شغ وکړ چې د سخت دریځو له لوري د اسلام د افراطي تعبیر پر ضد ښکاره تبلیغ وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په قبایلی سیمو کې استادان وایي جنگونو سکولونه تباه کړي او د سکولونو چاردیواره یې خراب کړي، نو په داسې حال کې د سکول د ماشومانو د امنیت د ساتلو په اړه دوی اندېښنې لري. دوی وایي حکومت د سکولونو ودانۍ جوړې کړي او د سکولونو څوکیدارانو ته د جنگېدو لپاره روزنه ورکړي. شاهنواز ترکزی نور حال راکوي.
د آرمی پبلک سکول پیښور او د باچا خان پوهنتون د پیښې وروستو د صوبې په تعلیمي ادارو کې سیکورټي زیاته کړې شوې. ولې د فاټا سکولونه چې څه پکې وسلوالو ړنګولي او د زیاتره سکولونو څلور اړخیزه دیوالونه هم نشته، د سیکورټي په اړه د دغه سیمو استادانو اندېښنې څرګندې کړې دي. ملک دین د غازی بیگ محمود جنسی په یو سکول کې استاد دی او وای
زما تاسو له دې خپل سکول مثال دار کوم چې د دې دوه کلاس فور دی او هغه ان ټرین دی زمیدار خلک دی کنه بل د سکار دی چې د دې سکول نو دا په یو شړه کې سکول دی په څلور وانه طرف باندې لار تللی دی چې څو ګل د ار طرف او غوړي د ار طرف راتلی شي.
نو په محمود جنسی کې حکومتي ځواکونو سکولونو ته تر کومه حد سکیورټي ورکړی ده؟ د لیویس فورس میجر دل فراز خان وای
چې کوم د سکولونو پرنسپل دی انچارج دی او ټول سره موږ کوارډینیشن یې بده کې څومره پورې ممکنه ده موږ له سکیورټي ورکړي لیویزم ورکړي خاصدار هم ورکړي ممن لیوی خاص کر دوی خو ډېر کوک ریسپانس ډېر ښه دی موږ بوله څومره پورې کېدی شي موږ هغې دغه نه مخکې مخکې ځان ورسول.
هم دا شان د باجوړ ایجنسۍ د ملګري استادانو د اتحادیې یو مشر عمر خطاب وایي چې حکومت له پکار ده چې د سکولونو چوکیدارانو ته باقاعده د سکیورټي تربیت ورکړي.
مورو له پکار دي چې هغې لپاره خپلې هلې ځلې وکړي او زر تر زر دغه باونډري وان وال چې کوم دي دغه اوچت کې او دې سره سره چې کوم دی نو د سکیورټي سمسن یو سکیورټي دغه ولا ورکي د لیوی نه نه مخابره چې خپل ولا برکي چې دغه حکومت ته غریب نه دي.
خو ایجنسی ایجوکیشن افسر باجوړ ایجنسی اسلم خان وای چې د باجوړ ایجنسی سکولونه لوړان دي هم ډیر خوندي دي او دا سات ټول سرکاري ځواکونه د هغوی سره د حفاظتي ګامونو په لړ کې ډیر مرسته هم کوي.
په ایجنسی کې خصوصا الحمدلله د سکیورټي تنظیم ډیر زیات خده او منګه سره لکه داسې هیڅ سچ ټریټ سم نشته دي او منګه سره آرمی چې کوم داو باجوړ سکاوټس او یا داسې منګه سره نور فورسز دي الحمدلله منګه داسې هیڅ قسمه صدر نشته دي او زه په خپل سکولونو باندې ګرځم.
په محمد او باجوړ کې 200 او سلور ډیر سکولونه وسلوالو وړنګولې چې په کې تر دې د مزیاتر سکولونه یو وار بیا ودان کړی شوی دی او دغه مشرانو پوینه چې زیاتر سکولونه په شاړو کې جوړ شوی نو حکومت دې باید دغه سکولونو د حفاظت لپاره ګامونه نور هم سیوا کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
همالته په خیبر پښتونخوا کې د شخصي سکولونو چارواکي وایي حکومت له دوی غوښتنه کړې چې د خپلو سکولونو د حفاظت لپاره د ساتونکي یا ګارډز وساتي او کیمرې دی ولګوي، خو دوی وایي دا کار ممکن نه دی. بلبل حکومت وایي ټولو سکولونو ته دوی د امنیت ساتلو لپاره د پولیسو سرتیری نشي ورکولی. تیر کال په آرمی پبلک سکول او سخت کال په باچا خان پوهنتون له بریده وروسته حکومت د سکولونو او پوهنتونو د امنیت سختولو پریکړه کړې ده. زلان یوسفزی پرې له پېښوره راپور لري.
د پرایویټ ایجوکیشن نتورک ډیپټي جنرل سیکرټري انس کریم د خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې حکومت غواړي شخصي سکولونه په خپلو وسایلو د امنیت بندوبست وکړي، خو زیاتره سکولونه دومره وسایل نه لري چې واک تر ګیټونه ولګوي او د سی سی ټی وی کیمرو کنټرول روم جوړ کړي او یا هم لس سیکورټي ګارډز ته تنخواه ورکړي. نو باید حکومت وړو شخصي تعلیمي ادارو سره په دې لړ کې مرسته وکړي.
دی هراسمنٹ زیات پہلا ہوئی سیکیورٹی سپورٹ مونگ لا کم راکئی لکه دی تروس پوری مونگ لا سپورٹ صرف دارا کڑے سی سافٹ ویئر راکڑے گورنمنٹ کا نا او دی سافٹ ویئر پترو دی مکمل زمون نہ لاس خلی چتا سو دی ریسپانسیبل جی کا نا نو دا خو مطلب دا دی جسٹیفائیڈ طریقہ نا دا چیار ریاست تے دا ہر سنہ مبرش کا دا ہینڈز اپ شی او دا سکولونا بنسو نو دا گورنمنٹ سره گورے ہس الٹرنیٹ پلاننگ نشتا دا تاسو داسې وګڼئ چې ایجوکیشن دا مونږ د اسرو نه چې بوزي تم نشي کوي په مایم بندې کنه نو ته د قوم سره سکے.
د یو شخصي سکول مالک زر الله وایي چې سی سی ټی وی کیمرې یې لګولې دي خو د هغې باوجود هم پولیس یې پر ضد پرچه کړې ده ځکه چې بجلی نه وه او کیمرو کار نه کاوه.
یو پی ایس پس چارج کوم گیس نی جنریټر زه پسو چلو پدغه باندې دومره باس شو هغه زه پرشه کړ کوم ملکټ کا حکومت غوړ چې را تاسو 20 منټ تاسو چې کوم ټیرریسټ راځي هغه بیزی ساتي کنه نو موږ په برابر باندې مطلب مو امکان نه لري چې موږ هغه مطلب بیزی وساتو هغه لپاره موږ کوم کورونه نه یا په مالک کې مطلب ټوپکې غوښتي دي او چې کوم را سره محلي والی هغه سره کوپریشن کوي هغه واکینګ کوي ګرځي را ګرځي سکونه ګرځا پیره.
سورج وړاندې د آی جی پولیس دفتر څخه جاری شوې اعلامیه کې ویلي شي وو چې د صوبې پولیس ټولو سکولونو ته پولیس اهلکاران نشي ورکولې. د پېښور ایس ایس پی اپریشنز عباس مجید مروت په دې اړه وایي
خیبر پختونخوا کې ټوټل تعلیمي ادارو تعداد دی 64,064 جی او زمونږ ټوټل پختونخوا پولیس نفری چې دا 68,000 دی چونکې نفری موږ سره کمی ده نو موږ هر سکول ته پولیس والا انفرادی طور باندې نشو ورکول استاد خپل چې وګورئ کنه نو دی خاطر دی وجه مونږ د پارټیسیپیټری سکیورټی ارینجمنټس کړی دي چې مونږ ایس او پی جوړ کړی دا تقریبا 350 سکول پرنسپل او هډ ماسترز وایس چانسلرز ډایرکټرز.
د 2014 کال د دسمبر په 14 په پېښور آرمی پبلک سکول باندې د وسلوال برید وروستو د صوبې ټولو سکولونو ته د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د ګامونو پورته کولو احکامات جاری شي وو. یو ځل بیا د تیرې میاشتې په 14 نیټه د 400 باچا خان پوهنتون باندې د وسلوال برید وروستو حکومت تعلیمي ادارو ته د امنیت نور ټینګ ساتلو حکم جاری کړو. د پېښور ایس ایس پی اپریشنز په وینا مناسب امنیتي ګامونه نه پورته کوونکي له 200 زیاتو تعلیمي ادارو د مشرانو پر ضد یې ایف آی آر درج کړی دي. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
د صوبایي حکومت په مشوره غیر سرکاري تنظیم پیمان د خیبر پښتونخوا له ولس نه رای اخلي چې په پرایمري سکولونو کې په نصاب کې د امن په موضوع مضمونونه شامل کړی شي او کنه. په دې حواله د تنظیم کارکوونکي وایي زده کوونکو، استادانو او د ولسی ټولنې غړو ورته ویلي 95% خلکو د دې خبرې تایید کړې چې په نصاب کې داسې مضمونونه شامل کړی شي. شانواز ترکزی پر راپور لري.
غیر سرکاري تنظیم پیمان د صوبې د حکومت سره د مشورې وروسته د عوامو نه رای اخلي چې د پرایمري سکولونو په نصاب کې د امن او برداشت په موضوع مضمون شامل کړي. دغه تنظیم سکولونو، حجرو، پرس کلبونو او بلدیاتي نمایندګانو سره ملاویږي او ورنه مشوره اخلي چې دغه مضمونونه دي کوم رقم وي او د برداشت لپاره پکې هم باید کوم کوم مواد شامل کړی شي. عالمگیر خان چې د ویلج کونسل در شکای شو قدر ناظم دي هم دغه تنظیم والو سره ناسته کړې وه.
ماندی چې دوی ته په نصاب کې چرته د امن په حواله روان شي نو که هغه ماشوم زما کور ته راشي نو ظاهره خبره ده چې مور ته به وایي چې نن په سکول کې ما دادا مو ویلې خو ماته ویلې چې ته په کلی کې په ملک کې د امن کوشش کوه نو بهتره خبره ده چې شامل شي زما خدا ملګرتیا درس.
مکمل شوی چې تر کومې پورې د تعلیم لپاره خې پالیسیان نوې جوړې شوې او د امن مضمونونه په نصاب کې نوې شامل تر هغې زمو ماشومان ترقی نشي کولای.
په تعلیم کې چې کله تروسته شي نو هغه وخت کې مونږ ټوپک بیټ ټیټو پک کو خو مونږ دونه وی چې مونږ قلم راوالو مدرسې ته لاړ قاب قلمو نه ویلې کنه نو دا نن چې مونږ روسته یو په شا روان یو نو دا واحد دغه یو خبره ده چې مونږ تعلیمو نه کړی شو پښتنو هغه تعلیمو نه کړی شو چې کوم په پنجاب او په سندي کې وکړی شي.
بیا مې د امن تعلیم په نوم په دې پروژه کې کار کوونکې د پیمان تنظیم نماینده طارق خیوم سره خبرې وکړې.
د دې بیسک ایم دا دی چې په سرکاري نصاب کې په ګورنمنت کریکولم کې چې کوم دی اسباق کې د پیس ایجوکیشن د امن تعلیم په دغه سره چې کوم دی مواد شامل کړی شي. موږ په مختلف کالجز کې سکولز کې چې کوم دی ایجوکیشن ډپارټمنټ سره موږ چې کوم دی د باره کې خبرو کړه چې هغه چې کوم دی موږ سره سم مدد کولای شي چې د امن تعلیم چې کوم دی اد نصاب حصہ جوړ کړی شي.
ته طارق قیوم په وینا چې تر دې د هغه د څومره خلکو سره خبرې کړي اتیا نه تر د 90% پورې خلکو د امن مضمون په نصاب کې د شامل ولو رائے ورکړي ولی لس فیصدی خلک خاموشه پاتې شوی دی. وای دغه پروژه چې کله هم مکمل شي نو رپورٹ به صوبایي حکومت سره شریکول شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپه
ډیر سخت راغلی
کیره یا هر څه کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
اوریدونکو د سټوډیو د ګړۍ مطابق دلته په پراګ کې د سهار اته نیمې او په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. تاسو مشال رادیو ته غوږ نیولی چې هره ورځ تاسو دپاره نهه ګنټې خپرونې لري. زموږ خپرونې د سهار په نهو بجو پیلېږي او د ماښام تر شپږو بجو پورې ستاسو دپاره روانې وي. که تاسو زموږ په خپرونو باندې څه تبصره کول غواړئ، څه مشوره را کول غواړئ، په 00420 11 40 120 باندې موږ سره رابطه کولای شي. اوریدونکو د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نړۍ په اړه بیلابیل راپورونه درته لرو. یو راپور دا هم پکې دی چې په امریکا کې د زیکا وایرس د خورېدو یره ده او خلک یې اندېښمن کړي دي. د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه هم راپورونه لرو او د پښتونخوا په اړه هم راپور راسره دی. خو اوس د کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته احمد الله راته د کورنۍ ورځپاڼو مهمې برخې اوروي.
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې د پی آی ای په مسله باندې لیکلي دي چې پکې د پېښور نه خبرېدونکې آج ورځپاڼه وایي د پاکستان انټرنیشنل ایئرلاین د نچکارۍ پر ضد د ملازمینو احتجاج کې د ځینې خلکو وجل ډېره د افسوس خبره ده او د یادې ادارې چیرمین د دې پېښې په ذمهوارۍ قبلولو له خپلې دندې څخه استعفا ورکړې ده. ورځپاڼه لیکي چې له څو ورځو راهسې روان د دې خلکو د احتجاج په باب له د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه د قومي ایئرلاین احتجاج کوونکو ته به د دې عمل بدل ورکولی شي او زیاتوي چې په پی آی ای کې سیاست روان دی او ځینې سیاسي ګوندونه د دې ملازمینو د دې عمل ملاتړ کوي. ورځپاڼه لیکي چې د دې خبرې نه هیڅ کله انکار نشي کېدی چې که یو طرف ته په دې محکمه کې سیاست روان دی نو بل پلو د دې ادارې انتظامیه هم سم کار نه کوي، چې له وجې نن ملازمین په احتجاج مجبوره شول او خبره تر مرګونو راورسېده. نو باید چې حکومت زر تر زره دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هواره کړي، ځکه چې دا د ملک او د دې حکومت لپاره زیانمنه ثابتېدای شي. جنگ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې حکومت او د پی آی ای د ملازمینو مشترکه اکشن کمیټه په شمول ټولو متعلقه ادارو له پکار دي چې د دې مسلې د حل لار راوباسي، ځکه چې د پروازونو ځنډېدو له وجې نه صرف حکومت ته نقصان رسی بلکې مسافر هم د پریشانۍ سره مخ دي. ورځپاڼه لیکي چې د هلتال دوران د پی آی ای کم دوه ملازمین ووژلې شو، نو حکومت له پکار دي چې پلټنې وکړي چې دا پېښه څنګه رامخه تشوه او څوک پکې ککړ دي. ورځپاڼه په اخیر کې لیکي چې اپوزیشن ګوندونو له هم پکار دي چې په دې مسله دي سیاست نه کوي بلکې د دې د حل لارې دي ولټوي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په ملک کې د پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی ورستو انتظامیه لخوا چې کومه نوې کرایانامه جاري کړې شوې وه، نو ترانسپورټرانو تر دې دمه په هغې عمل درآمد ونه کړو او د تیلو د نرخونو د کمی فایده صرف د ترانسپورټرانو ته رسي. ورځپاڼه لیکي چې د پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی ولسته تر هغه وخته فایده نشي رسېدی تر څو چې حکومت د لړکې خپلې ذمهواریانې پوره نه کړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت سره دا یوه ښه موقع ده چې اولس ته فایده ورسوي، ځکه چې په نړیوال کچ د تیلو نرخونه کم شوي دي. نو حکومت دې نه صرف د تیلو په نرخونو کې نور کمی وکړي بلکې ترانسپورټران دې هم د دې خبرې پابند کړي چې هغوی خپلې کرایانې راکمې کړي.
نیشنل انټرست مجلې په افغانستان کې د امریکایي کمانډر جنرال جان کیمبل سرګندونو ته په کتنې کولو سره لیکلي. نوموړی وایي امریکا باید په راتلونکو کلونو کې هم له افغانستان سره مرسته وکړي او یوازې یې پرېنږدي. بلخوا رایټرز خبري اژانس د پاکستان او بنګلادیش ترمنځ د اړیکو د خرابېدو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې درته ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
نیشنل انټرست مجله لیکي د امریکا پارلمان دفاعي کمیټې غړو ته د وینا په وخت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډر جنرال جان کیمبل وویل چې امریکا باید له دغه هیواد سره لږ تر لږه 15 نور کاله پوځي مرسته وکړي. نوموړي وویل امریکا باید افغانستان پرېنږدي، ځکه چې واشنگټن غواړي افغان وګړو ته وخت او اسانتیا په لاس ورکړي سو هغوی پخپله د وسلوالو په وړاندې د مقاومت جوګه شي. نوموړي زیاته کړه چې غواړي په افغانستان کې دا مهال ځای پر ځای کړل شوي ټول 9800 سرتېري تر هغې هلته وساتل شي تر څو چې ممکن وي. خو د مجلې په خبره نوموړي په دې خبره سونه ویل چې آیا په افغانستان کې د سرتېرو شمېر له سیوا کولو سره امریکا خپل امنیتي هدفونه ترلاسه کولی شي که څنګه. ورځپاڼه د دې پوښتنې جواب په نفي کې ورکوي. ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر لخوا د جنرل جان کیمبل پر ځای نومول شوی پوځي جنرل جان نیکلسن هم امریکایي سینیټرانو ته ویلي وو چې افغان ملي ځواکونو دا ښودلو ته دوام ورکړی چې دوی پر اعتماده او صلاحیت لرونکي ځواک دي او د افغانستان په ثبات کې خپل رول لوبوي. ورځپاڼه لیکي افغان ملي پوست د زیاترو افغان وګړو خوښي ترلاسه ده، خو په دسمبر کې د ستراتیژیکو او نړیوالو څیړنو مرکز د افغانستان په اړه یوه تجزیه خپره کړې وه چې پکې دغه دعوه رد شوې وه. د دغه رپورټ تر مخه افغان حکومت او ځواکونو په اړه کچه له ناکامۍ سره مخامخ دي، که هغه سیاست وي، حکومتداري وي، اقتصاد، امنیت او یا د ولس خوښي وي. د پاکستانی خبریال احمد رشید په خبره دغه شننه هم کې دی شي د امنیت خراب شوی حالت سم نه په ډاګه کوي. بلخوا رویټرز خبری ایجنس لیکي د بنگلاديش د دوه چارواکو په خبره دغه هیواد د نهې په ورځ سره غیروسه د پاکستان سفیر د خپل احتجاج درجولو لپاره راوغوښتو، کله چې په اسلام آباد کې د ډاکا یو چارواکي د څلورو ګنټو لپاره د پښتنو ګرویژنو په وجه ایسار کړل شو. ایجنس لیکي له دې سره د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکې لا پسې کړکېچنې شوي دي. له دې مخکې د تیر کال په نومبر کې د اونیو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې وې. د هغې وجه دا وه چې په بنګلادیش کې د اپوزیشن دوه مشرانو ته د 1991 کال د جنگ پر مهال د انسانیت ضد جنایت په تور پانسی ورکړل شوه. د دغو مشرانو په پانسی د پاکستان بارنو چارو وزارت ژوره اندېښنه او خپګان څرګند کړو او د پانسی شو مشرانو خلاف عدالتي کاروایانې له تېروتنو ډکې بللې وې. اژانسی کې بنګلادیش مخکې د پاکستان برخه وه چې مشرقي پاکستان به ورته ویل کېدل، خو بیا د کام پرستو د ازادۍ له کامیاب جنگ سره دغه برخه له پاکستانه په 1991 کې بیله شوه. بنګلادیش په 2010 کال کې د هغو کسانو خلاف د عدالتي کاروایي لپاره یو ټریبیونل جوړ کړ چې د 1991 کال د جنگ پر مهال پر جنایتونو تورن وو. په تورن شوو کسانو کې زیاترو له پاکستانه د جدا کېدلو مخالفت ښودلی و.
ملیحا میرزاده وه چې نړیوالو رسنیو ته یې کتنه کوله. د امریکا روغتیایي چارواکو تایید کړه چې په ټیکساس ایالت کې د زیکا په نوم وایرس تایید شوی دی. دې خبر خلک اندېښمن کړي دي. دا وایرس د ماشو له لارې خورېږي، خو د جنسي مقاربت یا کوروالي له لارې هم دا له یو نه بل کس ته لېږدېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښکاره کوي چې په راتلونکو څو کلونو کې ښایي میلیونونه انسانان د دې وایرس له امله ناروغه شي. عصمت سروان په دې موضوع راپور لري.
د امریکا روغتیایي چارواکي وایي د زیکا ویروس لومړنی مورد په ټیکساس ایالت کې تایید شو. ویل کېږي چې دا ویروس د جنسي مقاربت له لارې خپرېږي. دې خبر د زیکا ویروس په اړه اندېښنه زیاته کړې ده. زیکا ویروس د یو ډول غوماشې له لارې سرایت کوي او د مور په نس کې د ماشوم د نیمګړتیا سبب کېږي. د روغتیا نړیوالې موسسې ویاند ګریګوري هارتل رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې سره له دې چې دا د زیکا ویروسو د سرایت دوهم مورد دی، خو لازمه ده چې د دې ویروسو د خپرېدو د دقیقو شرایطو په اړه څېړنې وشي. د دغه خبر تر خپرېدو یوه ورځ وروسته د روغتیا نړیوالې موسسې له منځنۍ امریکا څخه جنوبي آسیا ته د دې ویروسو د سرایت په وړاندې خبرداری ورکړ. د 2015 میلادي کال له اکتوبر په برازیل کې د زیکا ویروسو 4000 پیشي ثبت شوې دي. د برازیل ولسمشر دیلما روسیف د سه شنبه په ورځ د خپل هیواد د پارلمان دواړو جرګو ته په وینا کې د زیکا ویروسو په خپرېدو اندېښنه ښکاره کړه. ویل موږ په هیواد کې اضطراري حالت اعلان کړی. د مرکزي او سیمه ییز حکومت له لورې هلې ځلې پیل شوې دي. د روغتیا نړیواله مؤسسه اټکل کوي چې راتلونکی میلادي کال به شایي په جنوبي امریکا کې له 3 میلیونو تر 4 میلیونه انسانان په زیکا ویروسو ناروغ شي.
د عصمت سروان رپورټ موریده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر کماندان وای د افغانستان تر ټولو لوی ستونزه د دغه هیواد په پوځي لیکو کې کمزوري رهبری ده. جنرال جان کیمبل پرون د امریکا کانګرس ته په وینا کې ویل چې که په افغانستان کې آیني واقعیتونو ته په کتو ګامونه وانخیستل شي، نو د دغه هیواد وضعیت به په 2016 کال کې د تیر کال په پرتله ډیر خراب وي. دغه امریکایي جنرال چې په افغانستان کې د کار موده پایتا پر رسیدو ده، پر داسې محل د سرګندونې کړې دي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د امریکا د کانګرس اندېښنې تر پخوا لا ډېرې شوې دي. د راپور تفصیل فریبا ظاهر ورکوي.
جنرال جان کیمبل پرون د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د پوځي قواو د ستونزو په اړه خبرې کولې چې د ده په خبره د مشرتابه له کمزورتیا څخه سرچینه اخلي. جان کیمبل وایي د افغانستان پوز د یو قومندان په ګډون دوه نوي لوړ رتبه افسران په نارامه هلمند ولایت کې تبدیل کړه، خو زیاتوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په رهبرۍ کې د بدلون راوستو په برخه کې ډیر شاته پاته دی. دغه امریکایي جنرال داسې مهال د امریکا د کانګرس د غړو پوښتنې ځوابولی چې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنې تر پخوا ډېرې سوي دي او کانګرس بیره لري چې دا کار شایي د دې سبب سي چې امریکا د تیرو څوارلسو کلونو لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره خپل ډېر سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای کړي. جنرال کمپل زیاتوي که امریکا سنجول سوي او دقیق ګامونه وانخلي، دا خطر سته چې د افغانستان وضعیت تر 2015 کال بدتر سي. د دې خبره په افغانستان کې د امنیت او ثبات لاړخه حالات هغه سي نه دي چې باید په 2018 کال کې په دغه هیواد کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمیدو ته لار هواره سي. دغه جنرال د امریکا د ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه وستایله چې وایي د 2018 کال تر پایه به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر 9800 کم نه سي. ټاکل سوی جنرال کمپل په نږدې راتلونکي کې تقاعد وکړي او ولسمشر اوباما د هغه پر ځای جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندان په توګه نومولی دی. د امریکا په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د اوباما پر سیاست انتقاد کوي. همداراز اوس چې د طالبانو ترڅنګ په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو یادونه هم کیږي، حتی د امریکا په کانګرس کې دیموکراتان هم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور پر څرنګوالي فکر کوي. د جنرال جان کمپل په خبره داعش ډله په افغانستان کې د ملکي خلکو په وړاندې خپلو بریدونو ته په دوام سره له طالبانو سره سیالي کوي. دوی وایي داعش غواړي په افغانستان کې خپل فعالیتونه لا پیاوړي کړي، خو زیاتوي چې امریکایي ځواکونو د داعش د وړتیاو په راکمولو کې هڅې کړې دي او په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف سره د دغه هیواد یو ځای کیدل په هیواد کې د دغې ډلې پر وړاندې د مبارزې لپاره یو مهم اقدام بولي. د یاد وزارت ویان احمد شکیب مستغنی د چهارشنبه په ورځ مشال لډیو ته وویل چې دا به د نړۍ په کچه له داعش سره مبارزه همغږي کړي. نور حال کابل قسیم سولمل په دې راپور کې راکوي.
د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل به دغه هیواد ته دا فرصت ورکړي څو په خپل خاوره کې له دغې ډلې سره د مبارزې لپاره له نړیوالو ظرفیتونو ګټه پورته کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې دغه ټکي ته په اشاره سره وویل چې دا ائتلاف به له داعش سره چې تر ډېره د افغانستان په ختیځ کې فعالیت لري مبارزه همغږي کړي.
جمهوری اسلامی افغانستان
افغانستان د نړیوال ائتلاف رامنځته کېدل د داعش له تروریستي ډلې سره د مبارزې لپاره د هیوادونو او نړیوالې ټولنې د همغږي مبارزې د اړتیا له مخې په نیک فعال ونیوي
مشترک در برابر گروه تروریستی داعش.
له داعش سره د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره د افغانستان د ګډون اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سه شنبه په ورځ د ایټالیا په پلازمینه روم کې وکړ. نوموړی ویل چې افغانستان د پریکړه د غوستونزو پر اساس کړی چې ورسره مخامخ دی. په دغه ائتلاف کې چې امریکایي مشري کوي شاوخوا شپږ شپېته هیوادونه غړیتوب لري. د امریکا د دفاع وزارت شاوخوا دوه اونۍ مخکې خپلو ځواکونو ته اجازه ورکړه څو په افغانستان کې دغه ډله وځپي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډله چې داعش خراسان نومیږي په تور لیست کې شامل کړي او امریکایي ځواکونو په وروستي مورد کې په ننګرهار کې د دغه ډلې د راډیوي خپرونو مرکز له منځه یووړ. له دې مخکې د تروریزم پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د اسلامي هیوادونو ائتلاف کې هم افغانستان ته د ګډون بلنه ورکړل سوې ده، خو افغان حکومت لا هم په دې اړه خپله پریکړه نه ده اعلان کړې. خو د سیاسي او پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني بیا په افغانستان کې د طالبانو ګواښ د داعش په پرتله جدي بولي، وایي چې افغان حکومت باید دغې ستونزې ته لومړیتوب ورکړي. نوموړی تاکید کوي چې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف عملیاتو په عراق او سوریه کې هم ډېر څه نه درلودل او ښایي په افغانستان کې هم له دغې ډلې سره یې مبارزه ډېره ګټه ونه کړي.
با تجربه گذشته که
د هغو تجربو له مخې چې دغه ائتلاف په سوریه او عراق کې درلوده، د ائتلاف د غړیو هیوادونو شمېر ته په کتو څه دا ډېره مهمه نه ګڼم چې افغانستان د دغه نړیوال ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړي.
ښاغلی کوهستانی وایي افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې په خپله خاوره کې د داعش ډله وځپي، خو ټینګار یې دا دی چې دغه ځواکونه باید د نړیوالې ټولنې لخوا په لازمو وسایلو مجهز سي. نوموړی سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید له تروریستي ډلو سره مبارزې لپاره خپل لومړیتوبونه ولري او په خپله ستراتیژي جوړه کړي.
د چهارشنبه په ورځ ناوخته د افغانستان د کرهنې وزارت د چارواکو لخوا د خوست ولایت د مرکز سربیره په درې ولسوالیو کې د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام د پلي کېدو پرانیسته وشوه. د کرنې وزیر اسدالله زمیر وویل چې په خوست کې د کرنې وزارت په دې برنامه له څلورو میلیونو ډالرو نیولې بیا تر ډیرو پیسو پورې پانګه لګوي او د خلکو سره مرسته کوي. زموږ خبریال نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د افغانستان د کرنې وزیر اسدالله زمیر وایي چې د بڼوالۍ او مالدارۍ له ملي برنامې سربیره به د یاد ولایت په شپږو نورو ولسوالیو کې د کرنې د ودې پراختیا برنامه هم پلي شي. د کرنې وزیر چې د یاد وزارت د یو شمېر نورو چارواکو سره یوځای خوست ته تللی وایي
د بغدای بخش کې زر جریب نوې باغونه به ایجادېږي او په عین وخت کې تقریبا 1500 جریب هغه پخواني باغونه چې بیا موږ کوی شو هغه اصلاحی کو هغه بخش کې کار کوو چې مجموعا 2500 جریب باغونه کې به کار سکل به انجام شي.
د کرنې وزیر وویل چې بزګرانو ته د کرنیزو وسایلو د ویش په برخه کې د محصولاتو د راټولولو وسایل، کیمیاوي سرې او دواګانې په 50% تخفیف ورکول کیږي. همدارنګه یاد وزارت پلان لري چې بڼوال د باغدارۍ له نویو طریقو او میتودونو سره بلد کړي. اسدالله زمیر وړاندې وایي
پلان لرو چې د 30 زیات گرین هاوس یا تجارتي سبزخانو کشنه خونه جوړ کړو. دویم د چرګانو د مادرستاک یو فارم ایجادوو چې 1.14 میلیونه القا شوي تخمونه ظرفیت به ولري. د چرګانو د بچیانو د ایستلو یو فارم یا حچری چې ورته وایو تخنیکي چې تقریبا 1.3 میلیون چرګانو یا چرګوړو د تولید ظرفیت به لري. گوشتی چرګانو 40 فارمونه جوړوو چې 600,000 چرګانو تولید ظرفیت بلري.
د کرنې وزیر وویل چې په خوست کې د شاتو د مچیو د 100 فارمونو او د شاتو د پروسس او بسته‌بندۍ لپاره د یوې فابریکې د جوړولو پلان لري.
سږکال موږ پلان کې لرو چې د شاتو د مچیو 100 فارمونه خوست ولایت کې د شپږ ولسوالۍ کې ایجاد کړو او همچنان اصل او یا شاتو پروسس او بسته‌بندۍ لپاره یو فابریکه خوست ولایت کې سږکال تاسیس کړو.
بلخوا خوست ولایت حکم خان حبیبی په خپلو خبرو کې د ځنګلونو د بیا رغونې او په ځانګړي ډول د ځنغوزۍ د پروسس او له خوست بهرنیو هیوادونو ته د سوداګرۍ د اهمیت په باب خبرې وکړې.
هیله او پیشنهاد مو دا ده چې د یوې ملي شتمنۍ په توګه د ځنګلونو د بیا رغونې په برخه کې موږ ته ځانګړې توجه وکوئ. یو د جلغوزوی ځنګلات دي چې په دغه برخه کې لویه پکتیا او خصوصا خوست ډېر مناسب اقلیم لري او موږ په خوست کې په دې لټه کې یو چې د پروسس یو مرکز جوړ کړو چې ټول افغانستان جلغوزي په خوست کې پروسس شي او له دغه ځینه بیا چین او د نړۍ نورو هیوادونو ته صادر شي.
خوست والی په یاد ولایت کې د زیتونو د ونو لپاره د مناسب اقلیم خبره وکړه او زیاته کړه
موږ د صبروی نه نیولې بک او بیا تر ځازی میدان ولسوالۍ پورې موږ په طبیعي توګه باندې شنه سوي زیتون هلته لرو. اما وحشي دي هیله مدارسي د جلغوزیو او د زیتونو په برخه کې خوست لپاره اړوند ادارو ته یو هدایت ورکوي.
یاد دي چې د چهارشنبه ورځې په ناوخته د کرنې د وزیر لخوا د 300,000 افغانۍ په لګښت په خوست ښار کې د میلمه کوډ باغ د بیا رغونې کارونه هم پیل شول.
تاسو د نجیب الله الوخیل رپورټ اورېده. بیا هم د نجیب الله الوخیل رپورټ ته خو په بل موضوع تیره ورځ په خوست کې هغه نشئی توکي او الکولي مشروبات چې د کال په اوږدو کې د پولیسو لخوا نیول شوي او په عام محضر کې وسوځول شول. د دې توکو د سوځولو په ځای کې د خوست ځایي چارواکو د نشئی توکو د کاروبار او استعمال په مخنیوي کې د خلکو څخه د مرستې غوښتنه وکړه.
د سه شنبه په ورځ په خوست کې هغه نشئی توکي او لسګونه لیتره الکولي مشروبات چې د کال په اوږدو کې د پولیسو لخوا نیول شوي ول په عام محضر کې وسوځول شول. د خوست چارواکي وایي چې یا توکي په 450 بیلابیلو قضیو کې نیول شوي او په تورې تر 100 ډیر متهمین هم عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندل شوي دي. خوست والي حکم خان حبیبي وایي چې ځایي ملکي او پوځي اداره په ټول قوت د نشئی توکو پر ضد مبارزې ته ژمنه ده او دوی له خلکو او د ټولنې له مخورو څخه هیله کوي چې په دې مبارزه کې ورسره همکاري. خاغلی حبیبی زیاته کړه
د هغې جدي مبارزې په برخه کې چې د مخدره توکو په وړاندې
په ټول د کال کې سوي وه او مختلف ډول مخدره توکي نیول سوي وو هغه نن په عام محضر کې وسوځیدل.
خوست والی د سوځول شوو نشه یي توکو رقمونه او اندازه داسې وړاندې کړه:
تقریبا 115.3 کیلوګرامه چرس، 1.3 کیلوګرامه تریاک دي، 9.25 لیتره الکولي مشروبات، او 15 ګرامه د شیشې په نوم پوډر دي، او 10.4 ګرامه هیروین دي. دغه 15 ډوله مختلف مواد نیول سوي دا وسوځول سول.
د خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت هم د سوځول شوو نشه یي توکو په تور تر سلو د ډیرو متهمینو د نیول کېدو خبره کوي او زیاتوي چې دا کسان په 450 بیلابیلو قضیو کې نیولي او عدلي او قضایي ادارو ته یې ورپېژندلي دي.
موږ سخت کال تقریبا 450 قضیې لرو چې دې په تړاو کوم مزونین چې نیول شوي دي مکمل ټول هغه عدلي ارګانو ته سپارل شوي دي. تقریبا د 100 نه زیات متهمین په دې ارتباط موږ نیولي دي.
امنیه قمندان د دې پوښتنې په ځواب کې چې تر اوسه هم د خار او ولسوالیو په یو شمېر هټیو کې نشه یي توکي په څرګند ډول پلورل کېږي وویل که هر څوک داسې معلومات ولري او دوی سره یې شریک کړي نو دستګیرۍ او نیولو لپاره به یې شخص هم دی ورشي.
منایز د امنیه قمندان خلکو ته هم ډاډ ورکوم، بار بار تاسو لارې خلکو ته اعلان کړی دی په هر هغه ځای کې چې مخدره مواد غیر قانوني کړنې کېږي پولیسو په خدمت کې دي، زه په خدمت شخصا زه به خپله دستګیري ته ورځم.
خو کتونکي وایي چې د نشه یي توکو د کاروونکو شمېر د هر کال په تېرېدو ډېر شوی او که چېرې حکومت یې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړي نو په نشو د روږدو کسانو شمېر به لا هم ډېر شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
سم یو بل رپورټ د سوات. یو پیغله کائنات د ګردو یا د بډوډو پرانځ زخته ده. نوموړي مشال لري ته ویلي چې د ناروغي باوجود خپل زده کړې جاري ساتلې دي. کائنات هوډ لري چې ډاکټر شي او د نورو نادارو ناروغو ماشومانو درملنه ویډیا وکړي. په سوات کې د مشال لري خبريال نیاز احمد خان راپور پی لري.
سوالس کلنه کائنات چې د وړکوالي راسي د ګردو پرند اخته ده ولی حوصله پورته ده او د مودې راسي په خپل خپل علاج کوي. وایي چې یاد راته نشي چې کلنه ناروغ یم خو اوس د خپلې مسانې صفایي په خپل کوم او دغه مې معمول جوړ شوی دی. کائنات وایي چې له ډیرو ستونزو سره بیا هم زده کړې کوم، سبق وایم او ډاکټره به جوړېږم او د غریبانو او بېوسو علاج به ویړیا کوم. د کائنات پلار نظام الدین چې د سوات کانچو کې د کرایه په کور کې اوسیږي وایي چې په بازار کې د کباړ خرڅولو روزګار کوم او د غریبۍ کې د کائنات علاج هسې هم کوم خو ډاکټران راته وایي د وړې کائنات پوره علاج په پاکستان کې نه کیږي.
زه دنیا ته اپیل کوم چې لکه ماته یو داسې ډاکټر پکار دی چې د دې ماشومې علاج وکړي. په دې چې درد راشي موږ ورته ټول درته کې جاړو. د دې ماشومې سره زه څه وکړم؟ دا ماشومه د دې څه ارمانونه دي، د دې څه خواهشات دي، هغه دا پوره کول غواړي. او زه هم دا وایم چې دا ماشومه د علاج د وجې نه پاتې نه شي.
ماشومه کائنات د ناروغتیا حالت کې هم زده کړې کوي ولی ټول وخت یې په کور کې دننه وي او وایي چې د ناروغتیا له وجې نه بازار ته تللی شم او نه د نورو ماشومانو په رنګ د ځغل لوبې کولی شم. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په پېښور کې د یو باغي وحشي د چړیاګر د بنیاد ایښودو پر مهال ویل چې د خیبر پښتونخوا صوبه جنګونو ډېره زیاته ځپلې ده. دلته خلکو ته د تفریح مواقع کمې په لاس ورځي، پارکونه کم دي، نو دوی د دې غم خوړلې. نوي سینماګانې پرانستل غواړي او نوی د تفریح ځایونه هم خلکو ته د هغوی موقع برابرول غواړي. شبیر جان پیله پېښوره رپورټ لري.
دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وینا ده چې د پېښور د خلکو لپاره د سیر او تفریح لپاره د ځای د نشولي له کبله د دې ځای خلک نورو صوبو او نورو ښارونو مخه کوي، ځکه د دوی حکومت هڅه کوي چې نه یوازې دلته کې د خلکو لپاره په خصوصي توګه د کورنو لپاره پارکونه، د تفریح ځایونه، بلکې چړیاګر، د نوې طرز 3D سینماګانې او د خوراک ځایونه یا فوډ پارک هم جوړ کړي چې ورسره به خلکو ته هم دلته په خپل صوبه کې نه یوازې د سیر سپاټې ځای میلو شي، بلکې تر ناوخته پورې به هم خلک د خپلو کورنو سره دغلته کې تللی شي.
خیبر اور خاص طور پہ پختونخوا دہشت گردی سے بہت متاثر رہا پچھلے 10 سالوں میں. لوگ پشاور سے
پیخور اور خصوصی طور ٹول پختونخوا 1300 کالورا سے طرح گرے ڈیرا زپلے دا خلق تا پیخور نہ اسلام آباد لاہور اور نور خارون تا د تفریح اور سیر سپاٹھی پارا مخ کبھی اور دل تک دماشمان د بوتلو زینا ہم نشتہ دے زمون پورا کوشش تھی چکم خلق و پیخور ہم پریخوا دے دے حق ہم واپس راشی اور دل پارا دلتا ماحول جڑ کلو دین علاوہ کم 3D یا د جدید ٹیکنالوجی د نوی تر سنیما گانے دی هغه به هم دلته جوړو چې خلق د نور خارونو په ځای هم دلته کې خپل کورونو سرزی او د دغه نه خوند خلی د سره سره د لوب میدانونو او پارکونو باندې هم کار روان دی چې ور سره به دلته خلکو کې خوشحالي هم راشي او د پیخور د خلکو لپاره هم د شپې نه وخته د تلو لپاره ځایونه وي. د خیبر پختونخوا د وایلډ لایف یا ځنګلي ځناورو د محکمې مشر افسر علی شاه د دې منصوبې په حق باندې مشال لیډو ته وایي
پروګرام دی وخت کې دا موږ په 3 فیزز کې کوو. فیز 1 دی وخت کې چې کوم امپلیمنت کیږي دا تقریبا 129 ملیون روپو پروجیکټ دی. 29 ایکڑ ایریا دا ایریا چونکہ منگتا مفت میلا اشوا فارس کالج میں کوا منگتا مفت میلا اشوا پڑوبی فیس کر دی نے چار چار پھر چار دیواری کول دی پدی کے لس کے جس چکم دے گٹ انکلوجر دی کم اینیمل چکم دی چکم چوا خخوری بیا دی کے تقریباً یو کم شپے تو مختلف برڈ دی تاکہ دے پار بدی کیجز جوڑی گی اور دی کے چکم دن یو فوڈ کورٹ یا ریسٹورنٹ آب جوڑی گی تقریباً دا دری کال دی ہوں ان شاء اللہ کوشش تم گزار جدام گزر تر پورے کمپلیٹ کو کوشش دار چھ جولائی 2016 نمگا فیس 2 چکم دن لانچ کو پائے کہ بیا دل تا دفتری جوڑول دی سٹاف تا پارا ریزیڈنسی جوڑول دی
نمول جاتا کلا چرا چڑیا گھر مطلب یواز د ځناورو سیل نه دی بلکې ماشومانو او ځوانانو ته معلومات ورکول سیلګرۍ ته وده ورکول او د ځناورو نسلونه محفوظول دی.
ګور د زو درې څلور غټ مقاصد دي. د زو یو مقصد دی چې کم ځناور ختمیږي کنه چې دا غي موږ کیپټیو بریډینګ وکړو. دویم دی چې خلکو ته اویرنس ایجوکیشن ان اویرنس ملاو شي. دریم ریکریشن فیسیلیټی دا او څلورم ریسرچ دی. نو د زو صرف دا نه خلکو ته انګیزه خبري د زو غټ ته څلور دغه دي د څلور وړ چې کلی چوکیږي له مسله حل کیږي کله څلور وړ نه اصل کیږي دا زو نه دی.
نه خیبر پختونخوا وزیر اعلی په دې مقبه نه ویلي چې د چړیاګر جوړولو دا منصوبه د 3 کالو ده. ولې دوی تمه څرګنده کړه چې 1 کال کې دننه دننه به دا چړیاګر جوړ کړی شي او د عام ولس د سیل لپاره به پرانستلی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
اوریدونکو د دې خپرونې راپور نه هم دومره و. د خپرونې په اخره کې د درویش دورانی کلام د بریالي ولی پواز.
منزل رے لا روانا سو ہم ستڑے تو ہم ستڑے سد خواہ تار مانا سو ہم ستڑے تو ہم ستڑے سد خواہ تار مانا سو ہم ستڑے تو ہم ستڑے منزل رے لا روانا سو ہم ستڑے تو ہم ستڑے منزل رے لا روانا ستڑے سوم ستڑے سد خواہ دار مانا ستڑے تم ستڑے سد خواہ دار مانا سوم ستڑے تم ستڑے زمال خیال موزے نمت شوہی رمولے نزمات خیال موزے زب فلا بشو جانانا زہم ستڑے تم ستڑے زب فلا بشو جانانا زہم ستڑے تم ستڑے سد خواہ دار مانا ستڑے تم ستڑے سد خواہ دار مانا تم ستڑے تم ستڑے
د مشال پنوم
سات د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه